ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې په هلمند کې چارواکي وایي دغه ولایت ته ورغلي تازه دم امریکایي پوځیان به د نظامي شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. په دې خپرونه کې په راپورونو سربیره اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکشي ښځې هم وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکایي بی خبری سرچینې پرنول چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلې چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داوود د داعش وسلوالو وژلی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یو هوایی حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړل چې که د ده سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکای بی خبری سرچینې پرون وویل چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلی چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داوود د داعش وسلوالو وژلی دی. د امریکا ان بی سی نیوز د وسلوالو طالبانو د دې مهم مشر نوم نه دی خپور کړی. د وسلوالو طالبانو دې مشر ولیدی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته مولوی محمد داوود د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. د ان بی سی نیوز په حواله مولوی محمد داوود د پنځشنبه په ورځ وژل سوی دا اول وار دی چې د داعش وسلوالو په پاکستان کې پر میشتو افغان طالبانو داسې وژونکي برید کړی دی. ان بی سی نیوز د طالبانو د پټې سرچینې په حواله ولیدی چې مولوی محمد داوود په پیښور کې د هغوی د شورا مشر و. مولوی محمد داوود او دوه ساتونکي د پیښور ښار په لمنو کې وشتل سوي او وژل سوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د مولوی محمد داوود د وژل کېدو خبر تایید کړی ده، خو د حملې د عاملینو په اړه بې خبري څرګنده کړې ده. په جلال آباد ښار کې به نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لورې د هرکلی رسمي مراسم ترسره سي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په جلال آباد ښار کې د نننیو مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي دي.
نن د ولسمشر دویم مرستیال د ملي امنیت سلاکار د سولې عالي شورا ځینې مهم غړي د ملي شورا مهم غړي په رسمي ډول د حزب اسلامي امیر ته د سولې پروسې کوم بهیر سره چې دا یو ځای شوی هرکلی وایي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د حزب اسلامي مشر ښایي په یو اونۍ کې کابل ته ولاړ سي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې پر اساس کابل ته روان دی. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یوه هوایی حمله کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ورزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افغان ځواکونو لخوا په تېروتنه سوې ده. ښاغلی عبدالقوي زیاتوي چې د حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د خالد په نوم په پیل شوي عملیاتو کې تر اوسه 10 وسلوال طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړل چې که د ده سیالو سخت دریځو ته رایه ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. په همدې حال کې د روحاني اصلي مخالفانو ولسمشر په خپله اقتصادي پالیسیو کې ناکام وباله. روحاني او سیالي ابراهیم رئیسي له تلویزیوني مناظرې یوه ورځ وروسته پرون په جلا جلا غونډو کې خپلو پلویانو ته وینا وکړې. روحاني چې هڅه کوي د دوهمې څلور کلنې دورې لپاره ولسمشر سي، په یزد ښار کې د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل موږ به دوی پرېنږدو چې د امنیتي کسانو او پولیسو ماحول بیا واکمن کړي. ده زیاته کړه ایرانیان به نړیوالو ته د مې د 19 په انتخاباتو کې ثابته کړي چې په ایران کې د تشدد او افراطیت او فشار دوره پای ته رسېدلې او ایرانیان د منطق په لور روان دي. روحاني په تلویزیوني مناظره کې ویلي وو چې د ایرانیانو لپاره د ازادۍ مسله خورا مهمه ده. رئیسي چې یو سختري زیمله او د ایران له مذهبي مشر علي خامنایي سره نږدې دی، د غرض د تهران ښاروال محمد باقر د روحاني اصلي سیالان ګڼل کیږي. رئیسي د تهران په لوبغاړي کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال پر روحاني د هیواد اقتصادي وضعیت په خاطر انتقادونه وکړل. د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په لویدي ساحلي بندر کې یوه پوځي الوتکه لویدلې او لږ تر لږه اته پوځیان پکې وژل سوي دي. د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د شوروي اتحاد د وخت د IN-26 الوتکه هوانه ته نږدې له هوایي ډګره پرون سهار والوته او 40 میله لرې والوېده. پوځ ویلي دي چې یو ځانګړی کمیسیون به د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څېړنه وکړي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی ډیالوګ پیل کړي. پاپ دا خبرې پرون په مصر کې د زرهاو عیسویانو غونډې ته وکړې. مصر ته د پاپ د دې مهم سفر هدف د هغه هیواد له مسیحیانو چې تر فشار لاندې دي د ملاتړ څرګندول دي. په مصر کې په وروسته یونیو کې پر دریو کلیساو چاودنې وسوې. د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د قاهرې ښار په کلیسا کې لسهاو تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش واخیست. د قاهرې بې اوسېدونکې مینا صلاح د هوایي دفاع په سټېډیوم کې چې پاپ وینا کوله اسوشیتد پریس خبري اژانس ته وویل، زه راغلم چې د امن پاپ له نږدې ووینم او ټولو ته ووایم چې موږ سولې ته دعا کوو او په مصر کې امن غواړو. ټاکل سوی چې پاپ فرانسیس قاهرې ته په دې دوه بیاته سفر کې د مصر له ولسمشر، د سنی مسلمانانو له یو شمېر مذهبي مشرانو او د قطبي ارتودکسي کلیسا له مشر سره وګوري. د روسي پولیسو پرون لسها وطنه چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین له ممکنه کاندیدی سره مخالفت لري نیولې دي. لرونکوونکو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې ځان دې بیا ان کاندیدوي. د اعتراضونو د کمپاین په روسیه کې د پخواني پانګوال میخایل خوردوکوفسکي ادارې تنظیم کړي چې د روسي حکومت غیر قانوني بللې ده. د روسیې د لوی څارنوال دفتر تر دې درې ورځې مخکې د میخایل خوردوکوفسکي اداره په غیر مطلوبو سازمانونو کې شامل کړه. په ټولو روسیه کې زرهاو کسان پرون له دې اعتراضي کمپاین سره یو ځای شوي و. خو ویل کېږي چې د خلکو شمېر تېره میاشت د اداري فساد پر ضد اعتراض کوونکو په پرتله کم و. روسي چارواکي وایي چې دا اعتراضونه د کمپاین غیر قانوني ده. خو میخایل خوردوکوفسکي په یو پیغام کې چې ورشوی ویلیدي چې پرونی هڅې بریالۍ وي او روسان حق لري چې خپلې غوښتنې تر جمهوري ریاسته ورسوي. او د قرغیزستان په جنوب کې د ځمکې د خویدو له امله لږ تر لږه 24 تنه امر سوي دي. په قرغیزستان کې د بیړنیو حالاتو ځانګړي ادارې ویلي دي چې په ملو کې 9 تنه ماشومان دي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر ځمکې د لاندې شوي خلکو د موندلو هڅې کوي. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتام بایوف په یو پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی ویلي دي چې د سیمې خلکو ته د روانې اونۍ په پیل کې د ځمکې د خویدو د امکان خبر ورکړل سوی و. ولسمشر اتام بایوف له لو خلکو غوښتنه وکړه چې د مسلکی ادارو خبرداریو ته پام وکړي. د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ساعت 10:08 شوه. حکمتیار تنن په ننګرهار کې رسمي هرکلی ویل کیږي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سولې په اړه د حکمتیار د پرونیو څرګندونو ملاتړ وکړ. د افغانستان او پاکستان پارلماني ډلو پر امنیتي مسئلو خبرې وکړې. په پکتیا کې د ښوونکو په توګه د ګمارلو لپاره 1400 تنو ازموینې ورکړې.
په دې کې زمونږ خوندې 200 خوندو ثبتي نام کړی ده چې انشاءالله مونږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
د کونړ په وټپور کې د داعش یو شمېر غړي ووژل شول.
په مجموع کې یو لسانه داعش تورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي په علاقه تر رسیدلې دي.
مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرس دوه اونیز پروګرامونه در اورو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې نن په ننګرهار ولایت کې ګلبدین حکمتیار ته چې د افغانستان له دولت سره سوله او پخلاینه کړې ده رسمي هرکلی وویل شي. همدا شیبه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، د سیمه لیبیږي چې غونډه په دې مناسبت پیل شوې ده، که نور معلومات راکړئ.
دغه شیبه چې دغه شیبه لا غونډه پیل شوې نه ده، خو د غونډې په تنظیمولو باندې خلک مصروف دي او ځکه چې دغه غونډې ته په ډېر لوړ تعداد باندې خلک راغلي دي. د مختلف ولسوالۍ واند کونړ د نورو ولایتونو هم خلک راغلي دي چې شاوخوا تعداد د خلکو 2000 څخه اوړي. همدارنګه د غونډې ته د کابل بیا د ملي امنیت شورا مشر حنیف اتمر د ولسمشر جیم نسیال سرور دانش ممکن هغه راشي او د ولسی جرګې رئیس روح ابراهیمی ځینې نور چارواکي هم په کې برخه اخلي او دغه غونډه په ننګرهار کې اسلامي د مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار د هرکلي لپاره جوړه شوې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې په دغه ښار کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د رسمي غونډې په باب معلومات راکول، ویلي چې غونډه لا پیل شوې نه ده خو تیاریانې ورته روانې دي او ټاکل شوې ده چې له کابل هم د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. البته لکه څنګه چې شاه محمود شینواری اشاره وکړه، ټاکل شوې ده لا تر اوسه پورې کارانه ده چې هغوی واقعا په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه کوي. لبلې خوا، د محمد محقق په مشهد افغانستان د اسلامي وحدت ګوند او د عبدالرشید دوستم په مشهد ملي جنبش ګوند د ګلبدین حکمتیار د پرونیو څرګندونو هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال او د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد محقق وایي هیله لري چې طالبانو ته د حکمتیار سوله ییز پیغام د افغانستان د دولت نورو وسلوالو مخالفانو ته هم یو لارښود ووسي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار لا یو ځای کېدو وروسته د نوموړي لومړنۍ سوله ییزې څرګندونې د یو شمېر ګوندونو له هرکلي سره مخ شوې. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي له څرګندونو هرکلی کوي او تمه لري چې نورې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسله والو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل چې نور د افغانستان د خلکو له وژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پالنې سو او لکه څنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې، هیله لرو چې دا د حکومت نور وسله والو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په نهمه خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلي حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسله والو مخالفینو یې وغوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب دراتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنګ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي د ګلبدین حکمتیار د څرګندونو په اړه وایي
دریز
یې ملي وو او باید همداسې واوسي او خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسې وي. د نوموړې وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان پارلماني پلاوی ژمنه کړې چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره خبري وکړي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی له لوري شوي شمنی عملي شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبې په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقي وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ ژمنې باندې عملی کړي. دوی وی هغوی وویل چې موږ د ولس استازي یو، پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. دغه پلاوی غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډیر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې موخه راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواری لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړي دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره هڅې کړې دي.
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.8 نیوي او اف ام 3.15 صفه وړاندې کیږي. په همدغه صفو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د امریکا سمندري ځواکونه د شنبه په ورځ د افغانستان ناامن ولایت هلمند ته ورسېدل. په دغه ولایت کې له 2014 کال راهیسې چې د ناټو ماموریت پای ته رسېدلی، امریکایي ځواکونه له سختو جګړو سره مخامخ دي. په هلمند کې د 300 تازه دمه امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو اعلان په جنوري کې شوی و. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
یو ورځ وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایل خبر وکړه، امریکا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې شاوخوا 300 نور سرتیري ځای پر ځای کړل. د دغو سرتیرو د لیږلو اعلان په جنوري میاشت کې سوی و. دا اعلان داسې مهال وسو چې د امریکا متحده ایالاتو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په افغانستان کې د نوي پالیسۍ د جوړېدو په لټه کې ده. د امریکایي سرتیری د شنبه په ورځ هلمند ته ورسېدل. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په مراسمو کې ګډون کړی و. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا سمندري ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای کېږي. دوی به د ناټو د روزنې، همکارۍ او سلام مشورې په ماموریت کې برخه واخلي. هلمند د زیاتیدونکو بې ثباتۍ له کبله له کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا او بریتانیا د پوځونو لپاره یوه محوري سیمه ده. وسلوال مخالفین د دغه ولایت له 14 ولسوالیو څخه 10 ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري او یا پکښې جنګیږي. په دغو ولسوالیو کې تر ډېره تریاک کرل کېږي چې د وسلوالو لپاره مهمه مالي سرچینه شمېرل کېږي. په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د پرله پسې جګړو له کبله شاوخوا 10,000 کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ سوه چې ډېره برخه یې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته ولاړه. لشکرګاه ته له ګاونډیو سیمو څخه ورغلي لارو کې تر ډېره د وسلوالو طالبانو لخوا ماینونه ښخ سوي دي. امریکا متحده ایالات اوس مهال شاوخوا 3,400 سرتیري په افغانستان کې لري چې د ناټو ایتلاف د نورو 15,000 سرتیرو تر څنګ افغان ځواکونو ته د پوځي روزنې او سلام مشورو په ماموریت بوخت دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په وړاندې د جګړې په ټپه ولاړ حالت ته ماتولو په هدف د 2,000 نور سرتیرو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس روانه اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې افغانستان یو بل سخت کال په مخ کې لري.
تاسو مو شخله ازادي رادیو او ساعت 10:03 شوي. د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو او مخکشي شزي او ژوند په شیبو کې، خو مخکې تر دې چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه وکړو له کونړ څخه یو راپور لرو. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي د وټپورې ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش 11 غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیت قمندان وایي په وژل شویو داعشانو کې بهرنیان هم شامل دي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندان په اسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار 10 بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ په قلا قروسی مکه بمباری کړي چې پکې د داعش وسلواله ډلې 11 تنه وژل شوې دي.
داعش یا قاتم امریت د بې پیلوټ الوتکې د 2 ځلې 3 دقیقې او ماسک هوایي برید د کبره د داعش ترورستانو یو مهم قومندان در ظروف په نامه چې مشهور عبدالی سره د سره ابراهيم مهبلا نصر احمد او عبد السلام بلال چې د زوی او د معلم هم دی په مجموع کې یو لسته د شتورستان په دې کې خرجیات به هم شامل دي فعالیت رسیدلی دي.
هغه ویل د کونړ په یو شمیر نورو غرنۍ سیمو کې هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب مرکزونه جوړ کړی دي. تر اوسه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د کونړ په وټپور کې د شوی هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي.
اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل د ننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره په لغمان کې د حزب اسلامي د مشر د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان ولایت کې راڅرګند او په یوه غونډه کې خپل لیدلوری بیان کړ. په سر مقاله کې راغلی حکمتیار وویل چې په افغانستان کې له انتخاباتو نه ملاتړ کوي، له تیرو سره خدای پامني او تر دې وروسته ټولو هغو ډلو ته چې په حکومت کې دننه او بهر دي د دوستۍ لاس غځوي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې حکمتیار ویلي له یوې مرکزي ادارې څخه چې د سر مقاله لیکونکي په باور همدغه ریاستي نظام ښودلی ملاتړ کوي. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې ګڼو بنسټونو د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو هرکلی کړی دی، خو د ده په اند یو شمېر پخوانیو تنظیمي جګړو ته په پام سره ویره موجوده ده چې تیر تاریخ یو ځل بیا تکرار نشي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د حکمتیار د څرګندونو په اړه څه نه دي لیکلي، خو همدې موضوع ته په اشارې سره د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو امتیاز ولسمشر غنی ته ورکړی او لیکلي چې د افغان ولسمشر سوله ییزو هڅو او منډو ترړو بلاخره رنګ راوړ او حزب اسلامي او د هغوی مشر ګلبدین حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای شو. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی له افغان طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو څخه هم غوښتي چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، بلاخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار را څرګند شو. په سر مقاله کې راغلي حکمتیار په لغمان کې د تیرې ورځې په څرګندونو کې جګړه نامشروع ګڼلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د سولې لار خپله کړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي د حکمتیار ګڼې خبرې سمې او پر ځای وې، خو د ده په خبره لا یې ځینې مسایل د تعامل وړ دي چې په څرګند ډول ورته اشاره نه ده شوې. په سر مقاله کې راغلي حزب اسلامي د جګړې مهمه برخه نه وه، نو پر جګړې اغیز کم دی، خو په سیاسي برخه کې د حالاتو د خوالي تما ترې کېدای شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي له ښاغلي حکمتیاره یوه لویه هیله دا ده چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
په پکتیا کې د 200 جنو په ګډون له 1400 ځوانانو څخه د شونکو په هیڅ مرول لپاره ازموینه واخیستل شو. نور حال سیمې د داوود تپان پر راپور کې ووري.
دا پکتیا پوانی رئیس کوچی ځاځی رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل دا د پوانی ریاست په چوکاټ کې پاتې هغه خالی بستونه وو چې دوی د بشپړولو لپاره د ازموینې اعلان کړی وو.
موږ تقریبا تر 300 بستونه پورې د معلمي هغه یا منفک معلمین یا اجر معلمین یا تقاوت معلمین یا وفات شوي معلمینو دغه بستونه موږ سره خالي وو. دغه موږ اعلان ته هم په مرکز هم ولسوالۍ کې ورکړي دي. د دې جملې نه د 300 بستونه دي تقریبا د 400 په شاوخوا کې کسانو سبتنام کړی ده. په دې کې زموږ خوندې 200 خوندو سبتنام کړی ده چې ان شاء الله موږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
دام ویل دا پکتیا په یو شمیر سیمو کې د فرهنګي او کلتوري ستونزو له امله ګڼ شمیر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي، چې د دوی دغه ستونزې اواری لپاره به د خزینه ښوونکو استخدام ته لومړیتوب ورکړي. دا دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال خوشحالي څرګندوي. وایي په ازموینه کې د برخې اخیستو څخه خوشحال دي، خو پرته له استادۍ باید په بېلابېلو مسلکونو کې ورته دندې پیدا شي.
ته وګوره دغه شپږم بستونو ته چې تقریبا 1500 کسان نن سپتنام کړای دی دا وته چانس ډیر کم دی تقریبا 400 یا 300 کسان دوی نسی په انده کې موږ غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دوی ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي
کچېره موږ خزینه استادانی ولرو نو پلانونه مندې دا ډکېدل شي چې خپل لورانی خوانځي ته ولېږي ځکه زمونږ فرهنګ او رواج داسې ده
لو خوونکو څخه دغه زمینه په داسې مال اخیستل کیږي چې نګدې یو میاشت وړاندې د پکتیان جنو ازادۍ رادیو ته شکایت کړی وو چې دوی د خوونکو پایز د دند اخیستو پیشنهادونه کړي خو د بستونو نشټوالي لامل نشي کولای خون کی شي
لبل خد لوګر چارواکی وای د ځای سوداګرو شتمنو او عام خلکو له لوري له شونځو یو زده کوونکو سره د هغوی د شونیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولسی مرستې ډیر شوې دي چارواکو د شونیز بهیر د شوالي لپاره له تیر کال راهیسې په شونځو کې یو افغاني یو شونځای په نوم پروګرام پیل کړي چې هر ورځ یو شمېر زده کوونکي په خپل خوښه یو افغاني خپل شونځي ته د مرستې په ډول ورکوي په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو او شتمنو خلکو خوانځیو سره د څښاک اوبو د ژورو څاګانو لمریزې برېښنا زده کوونکو لپاره وړیا زده کړو میزونو چوکیو الماریو فرشونو او نورو برخو کې مرستې ډېرې کړې دي د لوګر والی حلیم فدایي وایي په یاد ولایت کې د شتمنو او سوداګرو لخوا هغه مهال د خوانځیو او زده کوونکو سره د مرستو بهیر چټک شو چې ځایي ادارې د تیر خونیز کال په نیمایي کې یوه افغانۍ یو خوانځی په نوم د یو پروګرام پیل کړ
دی وی افغانی او وی خوانځي د پروګرام اصلي پیغام دا ده چې موږ ټول هغه شتمن هغوی کې د غوی لاري په ملت کې دا انګیزه ایجاد کو چې له معارف سره مرسته وکړي معارف خپل ملکیت وګڼي
سید فرهاد اکبری هم د لوګر په هغه مخورو او متنفذینو کې دی چې د یو خوانځي لپاره کمپیوټر لیب جوړ کړی او هم په هني بهیر سره د 15,000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ د ویل په هر ټولنه کې سوداګري او کاروبار ډاډمن امن ته اړتیا لري او د امن دراوستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د په هني بهیر پراخ شي او نوی نسل د علم په ګاڼه سمبال شي
که افغانستان کې په هوی ان شاء الله زر تر زر به امنیت راځي نو تجارت د دوی نه خواهش کوم چې د مکاتب او خصوصا معرف او دغه د پوها سطح لوړ کی او لخپل هغه شخصي لګښت معرف ته ځانګړی ور
بلخوا د لوګر د معرف رئیس انجینر اکبر ستانیزی وای پوهنی به هیڅ سره مرستې لري شوی او دوی سوداګر او مرسته کوونکي هڅولې دي چې مرستې په خپل لاس ولګي
د محمد اغه په لوسوالۍ کې یوې خزه څلور صنفه دی او مکتب لپاره په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړی او تاسو هم د دې شاهد یاستئ انجینر صاحب سید فرهاد اکبری لخوانه یو کمپیوټر لیب هغه د دغه خوانځي لپاره مهیا کړل او ان شاء الله نور به دغه شاګردان له دغه کمپیوټر لیب نه استفاده کوي بل درسونه بدلته عملا وای
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر سانګزای د خوانکو د تشکیل او تدریسي کتابونو کمښت او د یو سره ولسو خوانځيو د ودانې نشټون د هغه ستونزو په توګه یادوي چې د خلکو تر وس پورته دي او په ټوله کې برابرول د حکومت له مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په هم صالح محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
د نړۍ ګڼو موتبرو ورځپاڼو او خبرونو ادي ژوند ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر راتګ لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي کاناډایي آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي چې ګلبدین حکمتیار د یکشمې په ورځ تر څه باندې شل کلنې جلا وطني وروسته په محضر کې را څرګند سو خبرونه د ښاغلي حکمتیار هغه وینا هم راخستې چې له وسلوالو طالبانو یې د شمې په ورځ پکې غوښتنه کړې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې له کاروان سره ملګري سي ډیجیټل ژورنال لیکلي ښاغلي حکمتیار چې سپینې ږیره یې درلوده او تور لنګوټه یې پر سر وه د شمې په ورځ په لغمان کې خپلو پلویانو او چارواکو ته په یو کوچني مجلس کې دغه څرګندونې وکړې ښاغلي حکمتیار په خپلو خبرو کې نورو دولت ضد وسلولو ته په خطاب کې ویلي د خدای په خاطر له جنگ څخه خلاص واخلئ چې قرباني افغانان دي ډیجیټل ژورنال خبرونې لیکلي حکمتیار د نړیوالو مطبوعاتو په باور په نوې ملسیزه کې د کورنۍ جګړې یو مهم لوبغاړی و بلخوا کناډایي ورځپاڼې ګلوب اند میل لیکلي ګلبدین حکمتیار چې له 2001 میلادي کال وروسته یې ګوند د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوله اوس وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. ورځپاڼې لیکي ملګرو ملتونو په فبروري میاشت کې د ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیست څخه لرې کړ. په دغه تور لیست کې داعش او القاعده ډلې هم شامل دي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د افغانستان د کرکټ د دوو نامتو لوبغاړو محمد نبی عیساخیل او راشد خان ارمان په باب لیکنه خپره کړې چې په پام کې د ورباندې مستند فلم جوړ سي. د لیکنې په پیل کې راغلي د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت فیصله کړې چې د افغانستان د کرکټ د دوو محبوب لوبغاړو راشد خان او محمد نبی په اړه د مستند فلم جوړولو لپاره له فلم جوړونکو پروپوزلونه یا پیشنهادونه ترلاسه کړي. د دغه فلم نوم به وي افغان کرکټران د ظهور په حال کې ستوري. دغه فلم به په انګریزي ژبه وي. اوږد ورژن یا اوږده بڼه به یې 10 دقیقې، لنډه به یې 15 دقیقې او اعلان به یې 2 دقیقې وي.
لس بجې او 1:30 شوې. د روان خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې خو اوس رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکایي وی خبری سرچینې پرونو ویل چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلی چې په پیښور کې د هغوی یو مشر مولوی محمد داود داعش وسلوالو وژلی دی. په جلال آباد کې به نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم ترسره سي. د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په یوه هوایي حمله کې 2 افغان سرتېري وژل سوي او 5 نور ټپیان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی سیالو سخت دریځو ته رای ورکړي په هیواد کې به مطلقه واکمني راولي. د نړۍ د کاتولیکانو ته کاتولیکو مسیحانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي. د کیوبا حکومت وایي د دغه هیواد په لویدیځ ساحلي بندر کې یوه پوځي الوتکه لوېدلې او لږ تر لږه 8 پوځیان پکې وژل سوي. او د قرغستان په جنوب کې د ځمکې د خویدنې له امله لږ تر لږه 4 تنه مړه سوي دي.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه او مخکښ شزي واوري، لومړی هم د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
نومې محمد اسد ده، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم.
په غزنی کې ځوانان ځي مسافرۍ ته، مسافرۍ کوي کنه؟
بله، او هلته خو زیات خلک مسافرۍ کوي، په داسې حال کې چې واړو زاړو دي، زیات مشکلاتو له امله ځي خارج ته او هلته بیا زیات وخت تېروي او دلته خپل کورنۍ بیا سپې سرنوشت پرېږي. بیا ناوړه پایلې لري، یعنی ځینې خلک سیمو په خپلو سترګو باندې لیدلي دي، په خپلو کلیو کې مې دي، واړو واړو لیکانې تقریبا نو کلو دي، لاسو کلو لیکانې، نو هغه بیا یوازې داسې هلته ورسېږي یو مې اصلور شي په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کېږي، ځینې مړه کېږي. یعنې ښکاره بېلګې دا ده چې موږ یو خپله یو کلیوال ولو، ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مړ سو او تر اوسه هم نه چا ولید سي. اوبو ته ولیدو، مرغانو وخوړ، د هر چا چې هېڅ پته ونه لګېده.
ځینې کسان بیا ځي هلته په کلونه کلونه وخت تېروي، آیا داسې کسان هم شته ستاسو په سیمه کې؟
بله، او زیات کسان داسې شته هلته ایران ته تللي دي، یا مثال خبرې دوبۍ ته تللي دي، زیاتو هېوادونو ته تللي دي. بیا نه غواړي چې خپل وطن ته راسي، ممکن هلته دوی ته یا زمینه مساعده وي او یا هلته ښه ژوند ولري، نو د دې له خاطره چې دوی هلته ژوند ښه جوړ دی، نو په دې خاطر خپل وطن ته نه راځي. زیاتره زموږ کلیوال تللي دي، خپل کورونه پرېښي دي، په داسې حال کې چې زیاتره خلک میندې هم لري او کورو پلارو هر څه پرېښي دي. زیاتره خلکو ته یې لا ودونه هم کړي دي، خو مېرمنې داسې فاتې دي او دوی هلته تللي دي، خپل ژوند یې هلته برابر کړی.
نو داسې څوک تلیدلي دي چې د هغوی مېرمنې اوس دلته پاتې دي او دغه د مېرمنو ژوند یې ډېر خرابوي، داسې څوک تا لیدلي؟
بله، او شته یو کس چې خپل زموږ کلیوال ده، هغه ایران تللی تقریبا شپږ کاله کېږي، خو د دوی یوازې 2 بچي او یوه مېرمن پاتې دي. نو د دوی دوله لپاره د ساتلو لپاره یا مثال خریدوی ته د اقتصاد جوړولو لپاره هغه میرمن خپل راولاړیږي او دا کښنی ماشمان مثال نه میا سره لپاره یا د یو کال لپاره 500 غنم او یا 300 غنم مې د بل چسر مزروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مختبی او د هغې ایران خپل ژوند.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یوسف زدرانیم د مخکخه خزی د دیونی پروگرام ته درته خراغلاس وایم. موږ په تیرو خبرونو کې ګڼې نورې مخکخه خزی در پیژندلې، خو دا ځل محکمو ته ځو. د افغانستان په محکمو کې څه تیریږي؟ په دې برخه کې د خزو ونډه څه ده؟ مدافع وکیله جمیله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دا ولې دی به وپوښتو چې د دې کار په محکمو کې څه ډول دی، وکالت څه ډول کوي، او د خزو وضعیت دا وخت څه دی، څه ډول د خزو لاسنیوی کوي. اغلې جمیله ستانکزی زموږ خبرونه تا ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن په نامه مننه.
ستانکزی صاحب، لږ ډیر ما اوریدونکو ته وویل، اما خدای چې له تاسو پوښتو، هغه څه چې ما ستاسو په باره کې لوستلې دي، تاسو د تیرو 15 کلونو رئیس د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوئ، همدارنګه هغه ښځې چې د تاوتریخوالو سره مخ کیږي دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته راځي، بیا د هغوی سره یو ډول وکالت کوئ، دا پروسه څنګه ده؟ څنګه مو دې کار ته مخه کړې ده بالاخره؟
مننه زدران صاحب، دا خو واضح خبره ده سه هر څوک سه په دې وطن کې تحصیل وکړي او د دې وطن او د خاورې لپاره لوی مسؤلیت لري، او زه هم له همدغه جمله ښځو څخه یم سه په خپل وطن کې مې خپل تحصیلات شپږ دېرش کاله مخکې پای ته رسولي، عالي تحصیلات کچه دی ماستری په حقوق کې. البته
ها، یعنی تقریبا 950 کلونو کې تاسو فارغ شوی پندل؟
بله بله، ز هم نه
بیا امغه وخت نه وکالت شروع کو، کنه پیغام دا وکالت کړم د سی وی، ځکه تاسو ماشاءالله تر تازه پات شوی کنه، هغه نه مخکې زین نور کارونه وکړو.
مننه زدان صاحب، ځکه کله چې فارغ شوم پسته اسیستانت دی استاد په خپل پانځي کې، او بیا ډیر کم وخت له خاطره ځکه چې دا سیاسي مسایل هلته ډیر ګرم وو، او ما نه سوی کولی چې هغه اپاغ کچې هغه هلته ضرورت و، او زه هغه سیاسي مسایلو کې دخیل اوسم، زه دخیل نه وم. نو په هغه اساس ما ته مخکې تک اجازه را نه کړی سوی د سیاسي مسایلو شرایطو وجه
په سیاسي برخه کې پرمختګ وکړي.
نه خیر، نه نه، یعنی ما سیاسي یو اخ نه درلوده، نو په هغه اساس دما د مخکې تو مخکې تک یعنی موانع وجود درلوده په هغه وخت کې، نو په هغه اساس زه تبدیل سم د استاد پایس یو ادارې ته. هغه درې بخش درلودل، درې
او بل خیر هغه کې ډیر نه کېږي. ما جميله بیا ورسته لیدل تاسو پانتون کوي، څنګه د حقوق برخو ته مدافع وکالت ته څنګه راغلی؟ څومره وخت په دې برخه کې کار کوي؟
په دې برخه کې خو مهاجرت ته بیا از یو څو وخت استاد ملته، بیا نو د مهاجرت ترخیش پی ورځم په تیر کړی څو کاله، نو کله چې بیرته له مهاجرت از خپل وطن ته راوګرځیدم، نو په دا ازمال مخکینه اهداف او سخاوه سزبه بیرته د خپل عدلی او قضایی بخشته را دننه کیږم. هغه اوس د وکالت ما ارزوه سز دې بخشته را داخل سم، او پایست وکیل د مدافع 15 کال رئیس ز د خپل ګران وطنوال په خدمت کې، خصوصا د خزو
په دې برخه کې ډیر کار خزو تک وي. یعنی
تاسو
څومره ممکن قضیه به مخته وړي وي، یا د څومره خزو لاس نیوي به مکړي؟
زدران صاحب، ز د ما د 90% په قضیو کې، 100% نه 90% قضیه زما د خزو په خاطر دي، او مخکې دې نه سه دغه سایه کې، یعنی خزو ته ز په آزاد توګه کار کوم پیسې د وکیل مدافع او مخکې په یو ماسکه ما کار کوم چې هغه خاص د خزو خاطر کار کوم او هغه بخش ما مسولیت د میانجګری مسولیت ما درلود او د وکالت دفاع سه د خزو ټول بخش د خزو.
بلې جميله، تاسو چې ویل چې د خزو برخه کار کوم تقریبا 15 کلن رسې، کوم ډول قضیه ډیر مخته درځي، څه ډول قضیه چیرې او په څه ډول قضیو کې مرسته ورسره کوي؟
ډیر ښه ځان صاحب، زه له دغه 15 کلو راهیسې معمولا د هغه خزو سه خشونت لاندې دي، د تاوتریخوالي له وجې دوی مراجعه کوي عدلي او قضایي مراجعو ته، دوی سره د وکیل مدافع پایس، د مدافع وکیل پایس زه دوی سره همکارم، که څه حقوقي قضیه دي که څه جزایي.
کوم ډول تاوتریخوالي ډیر دي؟ تاسو چې یادونه وکړه په ټولنه کې حتما هغه ښځې چې د خبرونه اوري دوی به منتظرې وي چې تاسو څه ډول قضیه چیړئ، فرضاً څنګه درځي، څنګه ورسره مرسته کوئ، څه ډول تاوتریخوالي ډیر دی؟
یو قسمت تاسو د مخکنې پوښتنې ستاسو ویلې، معمولا څومره قضیې به مخکې وړي؟ یعنی په زرهاو قضیې، په زرهاو که درته وایم مبالغه به نه، په زرهاو.
ډېر مو کامیابه کړي که ناکامه ډېرې
ولا که مبالغه ونه کړو، هغه قضیې چې د ښځو په برخه کې دي او زه د ما هغه آخرین تلاش دی داسې هغه قضیې چې زه مخکې وړم چې هغه باید کامیابه سي. او دغه تاسو بیا هم دغه پوښتنې ته راځو چې وویلې چې کوم نوع قضیې تاسو مخکې بیا تاوتریخوالی معمولا د خشونت د یعنی دا هغه ظلم و شکنجه چې په ښځو په فامیلو کې ده او د دوی حقونه تلف کېږي او معمولا د نارینه لخوا او بحثن د خپل د ښځو لخوا د ښځو په مقابل کې د فامیلو کې تاوتریخوالی ډیر زیاتی او دا هغه ښځې د سیا فامیلونه روشن فکر دي او یا یو راهنمایي ورته سوي چې دوی د باندې راوزي او عدلي مراجعو ته مراجعه کوي. نو معمولا زما کار په حقوقو کې ده، په محاکمو کې ده، خصوصا هغه محاکم چې د ښځو دغه مسلې څیړي د تاوتریخوالی په هغه کې زه کار کوم. نو معمولا قضیه تا مقال تکل سی ګوري سی یو قضیه د ما کامیاب ده، نو معمولا دوی علاقه من کیږي د وکیل ز د قضیه مخکې بولین بیا ما ته
راځي. جميله مول چې شکر مونږ خپلم تاوتریخوالی نه دکړه او ان شاء الله اراده لرو چې ویم نکو، خو کچيري سړی او قضیه در ته راځي بیا هغه سره مرسته کوي لاس نیوي کوي هغه قضیه مختوري.
ځکه هر انسان انساني حقوق دي، هر انسان په خپل مشکلاتو کې او یا په خپل حقوقي مسایلو کې او کې جزایی حق دی وکیل درلودل لري. از موږ اساسي قانون کې مراغلي دي، په نور قوانینو کې دي، سه هر انسان ولو قتل کړي که ښځه که نارینه یې من هيسته انسان دوی حق دی وکیل مدافع وکیل درلودلو لري. البته زه چون آزاد کار کوم اوس ولې ډیر کم یعنی لس فیصد قضیه دي ما د نارینه و نه دي. اقام بعضی دوستان مراجعه کوي او یا دوستان معرفي کوي او یا اعتماد لروی زما چورن څنګه قضیه مخکب ولې نوی فیصد قضیه دي ما ده خزوتی.
بلې تاسو په همدې برخه کې کار کوي، دا وخت په محکمو کې اصلا وضعیت یعنی څه ډول دی؟ خدای د خزو کار کول یعنی فرضاً تاسو خپل کار کوي، تاسو ته ډیره زمينه مسايده کې سړیو ته کنه دومره توپیر نشته کار کولو کې، اما یوازې جرأت ته چې تاسو سره بیلې
زدران صاحب نن سبا قدرته په دغه اخر دغه سخت کال ستیر شو دغه کال کې یو څه سهولتونه، یو څه نرمش، یو څه نرموالی د محاکمو په کار کې لیدل کیږي. داسې محاکم عدلي مراجع ټول فساد نه غرق دي ولی بیا هم وکیل اصلا وکالت داسې یو شغل ده صحت سے افغانستان کے ارزش نه درلوده ولی په دغه دو درې کالو کې خصوصا دغه سا کال کې یو څه ارزش پیدا کړی. دا فشارونه په محاکم باندې دي صحت سی وقضیه بیل موجودیت د وکیل باید جلسه دایره نسی. نو دا یو لوی پیشرفت زما په نظر
در دیر که خبره دی خود رولو مشتایی تاسو کردن
بله. او دی خود رو قسمت که یو چه تغییرات در یو کال که لست میشتو که تقریبا زیاد او در یو کال که یعنی سهولتو ندی خود تراغلی دی.
جمیل استان اگزه کلا چه یو لوبغاری ملموی یا هنرمندم ملموی اگن بیا کلا دا پختنه که چه تاسو غاری اولادونو بانده هم دا کارو که بس که زر آشم چه تاسو د خپل کمالات خپل اولادونو خپل کورانی تا هم انتقال کردی که یوازی خپل کورانی که تاسیه؟
از ما پا کورانی که کله زه دغه لار ما انتخاب کړی د زما علاقه او ګرچې ما ته شرایط ډیر کم وو. بله زما اولادونه، زما زوی، زما لور، یو می زوی یو می لور او نورم هم داسې د کورنۍ غړي په همدې هغه کې داسې زما شاته روان دي، یعنی حقوق لوستلی دی اوس د ماسترۍ په کچه دي. ما یو زوی یو لور.
تقریبا هغوی هم غواړي چې یو وخت په مخکښو ښځو کې یا زوی د مخکښ سړیو کې وویني.
تقریبا اوس هم زما لور هم فارغ دی حقوقو د پوهنتون کابل ده، اوس ماسترۍ په کچه درس وایي او په معمولا په ډېر یو لوړه سویه افغانی پانتونو سره ده حکمیت تجارتی په بخش که دایرکتر را ده یو بخش او ده مسابقه په بین المللی سطح دی او اولین جلی واسه افغانستان تا ده حکمیت تجارتی په بخش که کامیابی را وره او دیده دستاورد په اساس دی درلوده په هانگ کانگ که او چو پانتونو تا شاگردان سر مسابقه که ماتی ورکره و ده ننانه اتاق حکمیت تجارتی په افغانستان که جول ده ده پروسه کالی
حقوقی کورنۍ هغه ستا سو هر څو کورټوله کورنۍ هم دسته ده.
والا کوشش کوي زما اولادونه هم سده ماستری، زما اولادونه ټول په کچه د لیسانس او په ماستری کې داخل دي.
ټول کارونه ته په کتو میرمن جمیله ستانکزی فکر کوي چې تاسو هغه اهداف ته چوختل مو یو وخت کې چې لکه عمر کوي ورسېږي رسیدلې کله څه درته پاتې دي ډیر.
زه خو متاسفانه خپل اهداف ته ونه رسیدم ځکه چې دا شرایط کله چې زموږ د ځواني او د نوې د رشد وخت هغه شرایط خراب سولو ماجراتونه سو او زمينه مساعده نسو سغه ارزو ما دوله ول زه غوړم چې د ارزو مکزه هدف ته ونه رسیدم. زما اولادونه ان شاء الله رسیږي.
تاسو ماشاء الله یو ځای رسیدلې چې نوم لري او کار لري.
تاسو لطف ده ول هغه هدف سم درلو دوه نه يم رسیدلې. کوشش کوم چې د هدف ته زوی او لور می
فکر کوي دا خوانی او پرتل تاسو لیک ډیر ستونز شته اوس لجن او میرمنو ته خزمینه مساعده د نوی کول شي چې کا د فوټه کې ور ورسیږي
کوم
مقایسه کې
ډیر په مقایسه شکل ډیر مخکې فرزان اول ز په خپل مامي اولادو ته کزوی یا کلوري ام د نور روشن فکر مایند یو رنګ زمینه مساعده د تعلیم او د تحصیل ولې د موږ په وخت کې تفاوت او اته مکتبې لسیغه خالق ته باید درس وای او جلی څه ضرور فرزند ما مور او پلار گرچه روشن فکر نو ولی دیر که فکر دلوده لور و زوی پا مزگه دومره فرق نکه ولی بیام کلس زیر پا یادم دی زوی او دلور پا مزگه فرق و زوی تی زیاد زمینه مساعده ولی
بله جمیل مونږ چې په فلمونو سریالونو کې لیدلې ده وکالت دنده چې وکیل یا وکیل څه ډول پر مخ سي خوشاله هم لري به خفګان هم لري. تاسو په دې برخه کې خوشاله ډېرې تیرې کړې که خفګان ډېر؟
ولا د ښځو په برخه کې مې خوشاله ډېرې تیرې کړې ځکه زه حقوقي قضیې مختبه یم او حقوقي قضیې زه کلاسې قضیه اخلم مخکې لمخکې ګورم چې دا څومره یعنې هغه کامیابوالی پکې شته او که ناکاموالی مې کوشش کوم چې کامیابی ته ورسوم ځکه بلاخره د دې قضیې شاته یوه ښځه ده او د یو ښځې حقوق تلف سوي دي.
ډېره زیاته مهرباني میرمن جمیله ستانکزی چې تاسو زموږ سره د مخکښ ښځې په پروګرام کې وایي. نو درنو اوریدونکو د مخکښ ښځې د دې اونۍ پروګرام چې جمیله ستانکزی یوه مدافع وکیله زموږ سره مېلمانه وه دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د هماغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچېرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمېر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شئ نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لوی توغندې به مو نظر ولګي. کته هم دغه تیاری اوس لکار لویدلی، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړی چې فکر به وکړي چې هم دا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین تاریخی وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکی چې د الحاج فضل کریم فضل چې د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان د 14 سره کې زمونږ هغه وخت چې مواد کم د یو کوټه کې د ملک ازای په ځای کړی مواد ډیر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شینه پیدا کړی دي. دا مواد چې کم تاسو د موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو ډیفنس کړی یا د خنسا کړی د خطر نوې ستدي او موزیم ترول شي. دلته موږ اکثره مواد چې دي زیات روسي مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نوویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د ماین موزیم ده چې د عمر موسسه جوړ کړی ده. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو ده چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړه ده. د عمر موسسه په 1990 کې فعالیت شروع کړه، بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل. د هغې نه وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړل. نو دا د 2009 نه دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ یو دغه مواد لاسته راغلي مکمل په مختلفو ولایتو کې پیدا کړي دي. دلته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی چې څه مشکل نشته. بعض ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا لپاره نه وي او یا بارش د پر اجازه نه سر سو غراتلی شي د موزیم نه کول شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټیکټ فیس شي هم نشته ده، صرف د کمرې لپاره هغه جدا حساب د زمونږ د کمرې پیمنت لرو هغه خپل پیمنت نه.
دغه موزیم مسول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول وو چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوی وو.
بعض ورون دغه سوال پیدا کیږي چې دغه مواد خو کوم تاسو دي د ماینونو دي یا بمونه دي په جریان مین پاکي کې پیدا کړی دي. نو دغه تیاری چې دا څنګه حساب ده؟ نو ځکه تیار خو خاورو لاندې کېده نشي. دا په خپل دولت کومه کړې د موزیم سره بعض اکثر د مواد دي چې خپل دولت ورکړي. دا چې دي د مختلف ولایتونو نراولسوي، د شبرغان نراولسوي، د باګرام نراولسوي، د خوجرواش نراولسوي، د مختلف ولایتونو دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولي دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغه چې څه پیدا کوي نو شي هغه د لاس ته ورزي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نور وختونه دا دي چې کایغوي سره څه خبره موادي امکاناتي مونږ ته راکې دا دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده د دې په خاطر باندې موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو یو تاریخ آینده نسلونه وګوري بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي دلته چې عملا کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د وخت تېرېږي د دا ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچ چاته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي وسلې دي تیارې دي شاوخوا ایښي دي خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولی شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا ګورو داستو کې نور جوړ نه کی او یا هیواد ته رانوړي ځکه دغه توکو دغه بمونه د علامه لازمون هیواد په دغه ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور دغه شان نه کار ونه خلی.
ښوونکي فاطمه ځان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کیږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوی او دغه راز هغه جنگي الوتکه چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوی موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون ماسل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
کوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغنه کار اخیستل شوی او د نندارې ته خوده شوی ده او همدارنګ هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګ چورلکی او تیارې بیلابیل الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو راډیشي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري نو ښه تجربه ده هغوی لپاره ترسو پراتلونکي کې هغه شان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ورنوړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعثونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوی و. زاهد صدیقی یو لغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړي. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېری وسلې پرتې دي هغه بخانه وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټولې دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګوري چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي د وسلو د دې تیارو د دې کتلو لپاره او دوی له دې نه ډېر زیات خوند اخلي. ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟ پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول سوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زمونږ هیوادوالې توا کړي دي، زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سندې وسلو نه مونږ نور کار وانخلو او دا وسلې واڅ مونږ بخپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راټغیږي. نوموړی وایي چې دړول موزیمونه له ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم دسی د دغه موزیم یو ارزښت دا دسی موږ له د خپل د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي څوک په وجل شوی دي او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي او د دې ترڅنګ بیا موږ چاته ماتې ورکړي د دموغه ښکارندوی کوي چې له دغه وسلو سره سره افغانستان هغه وخت کې هیڅ نه درلودو تر اوسه پورې مګر بیا همدغسې یو زبر ځواک او قوت قوي ځواکونو ته ماتې ورکړي د هغې دغه وسلې او ټانګونه او مهمات په شان هم درلودلو. دوه موزیم چې د دیارلس سوه درې نویم کال د حمل په شپاړسمه نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت اسلامي کلتور مرکز وټاکل سو. بیا د غزنی د ځوانانو او د غزنی د چارواکو په دستور باندې د غزنی له اکثرو ولسوالیو او سیمو نه هغه ټانګونه چې هغه د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپترې او جنګي وسایل چې درانده ول او د هغو وختو کې هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولی نه سوای او پاته سوي ولو په خپلو ځایونو باندې. نو هماغه یې له ولسوالیو له سرکونو لویو سیمو نه راټول کړلو او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا یې ټول کېښودلو سي. هماغه هم د موږ د یو تاریخ ښه بېلګه ده د همدغې دریو لسیزو.
درنو اوریدونکو، که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي، خدا چې انسان پرې وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو. خو د دا ډول موزیمونو موجودیت موږ ته دا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو. په همدې هیله زموږ نننۍ خپرونه همدلته تمامېږي. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مدادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.